یاد خانم صدیقی
شما هم.
زنده باشین. از تمامی شنونده عزیز که تماس گرفتن تشکر میکنم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما سوقت خوش داشته باشین.
ډیر زیات مننه ارزوغي اسی دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناتو سرمنشي وایي دا تړون او متحدان په افغانستان کې د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې د افغانانو په نوښت وي او افغانان مشري وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي چې د دې شورا د مشر د ټاکلو لپاره چټکې هڅې روان دي. دا هر څه د دې موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو نا امن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پنن غوښتونکی پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو له کبله رسمن تورن کړ. او د متحده ایالاتو دوه مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې پړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې له واکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو نا امن ولایتونو پر وضعیت خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون د هلمند، روزګان، کندز، فراه، بغلان، فاریاب او کونړ پر وضعیت د بحث پر مهال په دې ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا وستایله. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملي امنیت شورا امنیتي ګواښونو ته په پام سره د تروریستي خطراتو د مخنیوي په هدف د امنیتي ارګانونو د هڅو د زیاتوالي سپارښتنه وکړه. په وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې امنیتي پېښې ډېرې شوې دي. له دې جملې څخه وسلوالو طالبانو د وریا حمل پر درېیمه ادعا وکړه چې د هلمند سنګین ولسوالۍ نیولې ده، خو د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو دا ادعا رد کړه. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د وژنې له کبله رسمن تورن کړ. د جرمني د خبري اژانس په حواله دغه افغان چې حسین معرفي شوی له هغې پیښې وونۍ وروسته ونیول شو چې تر اوسه په توقیف کې دی. حسین تورن دی چې په اکتوبر میاشت کې د جرمني په فرایبورګ کې پر یوې محصلې نجلۍ جنسي تیری وکړ او بیا یې ووژله. پولیسو د جرمني د شخصي اطلاعاتو د محرمیت د قانون له مخې د حسین بشپړ نوم نه دی افشا کړی. څېړونکي وایي حسین د جرم په وخت کې 2 کلن و، خو دی ادعا کوي چې هغه وخت 19 کلن و. د جرمني فدرال څارنوالۍ ویلي چې حسین به پر ماشومانو د وضع شوي قانون له مخې مجازات شي، ځکه لا پوره ثابته شوې نه ده چې د جرم په وخت دی 2 کلن و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکي اونۍ پر ځینو مسایلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته ځي. د اندونیزیا د بهرنیو چارو د وزارت د جنوبي او مرکزی آسیا د برخې مسؤول فریدی پیا ویلي د افغان ولسمشر د سفر هدف په اقتصادي پراختیایي او د سولې د ټینګښت په برخه کې د دواړو هیوادونو د همکاریو غښتلتیا ده. په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر د خپل سفر په اوله ورځ د اندونیزیا له ولسمشر جوکو ویدودو سره وګوري. د اندونیزیا خبری آژانس انتارا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د افغان ولسمشر د ورځني سفر راتلونکي 4 شنبه پیلېږي، خو افغان حکومت تر اوسه د دې سفر او د دې سفر د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د متحده ایالاتو دوه مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ په دریځ کې ښکاره بدلون چې له واکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. سناتور جان مکین او لینسی ګراهم پرون په جلا بیانونو کې د سوریې په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې دریځ یو ستره خطا وبلله. د سوریې حکومت مخالفان او ځینې نړیوال متحدان په سوریه کې د 6 کلنې کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره له واکه د اسد لرې کېدل دا مخکې له مخکې شرط په توګه مطرح کوي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي د پنجشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل چې امریکا ته دا نور لومړیتوب نه لري چې له واک څخه د بشار اسد پر لرې کېدو تمرکز وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په انقره کې وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد برخلیک به د سوریې خلک ټاکي. جمهوري غوښتونکي لینسی ګراهم ویلي د ولسمشر ټرمپ د ادارې دریځ به د سوریې د حکومت مخالفان کمزور او وزپی او دا به د په خبره ایران او روسیه ته یو جاهزه وي. د ناتو استازو پرون روسیه ته ویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې وړ دی. دغو مشرانو پرون د ناتو او روسیې د شورا په غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا اوله غونډه وه. په بروکسل کې د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تر غونډې وروسته خبریالانو ته ویل پرونۍ غونډه رغونکې وه.
It was a long meeting. It was
دا غونډه اوږده خو رغونکې او خبرې پکې ډېرې سپینې وې. دا په روان میلادي کال کې د ناتو او روسیې د شورا لومړۍ غونډه ده. په اوکراین او شاوخوا سیمو کې د بحران په اړه د متحدانو او روسیې ترمنځ اختلافات شته. دا اوله موضوع و چې موږ ورباندې بحث وکړ. هلته امنیتي وضعیت لا هم موږ ته د ژورې اندېښنې وړ دی. د اوکراین په ختیځ کې له اوربند څخه سرغړونې لوړ حد ته رسېدلې. سختې جګړې روانې دي او درنې وسلې نه دي ایستل سوي.
د ناتو سرمنشي له متحدانو غوښتنه وکړه چې له مسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر یاغیانو له خپل نفوذ څخه په استفادې دوی اډ کړي چې د منسک پروسې پرانا کې د بحران د حل لپاره خپل مکلفیتونه پر ځای کړي. د بخنه نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخله او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل رپورت کې چې نن خپور شوی ویلي چې د ازبکستان د حکومت دې کار په اروپا کې میشتو ازبکانو ته ویره او اضطراب پیدا کړی دی. د سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو د سازمان په خپل راپور کې په سویډن کې د میشتو ازبک کډوالو د څارلو او فرانسې ته د تښتېدلي یو ازبک ژورنالیست چې د ازبکستان استخباراتو تعقیبو قضیه یادې کړې دي. که څه هم چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف ژمنه کړې چې د بشري حقونو په ګډون په ډېرو لانجمنو برخو کې اصلاحات راولي، خو منتقدان وایي چې دا فقط خبرې دي او په عمل کې کوم اصلاحات نه ترسره کیږي. او د امریکا متحده ایالاتو تایید کړ چې د دې هیواد ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکې اونۍ د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون یو خبري کانفرنس ته ویل
تمه کیږي ولسمشر ټرمپ د چین له ولسمشر شي سره وګوري او پر خپلو اړوندو لومړیتوبونو به نظرونه سره تبادله کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به د اړیکو په باب هم بحث وکړي. د شمالي کوریا سوداګری او سیمهیز امن په ګډون به د دواړو هیوادونو پر اړوندو دواړخیزو مسایلو هم بحث سره وکړي.
لکه نن چې ډونالد ټرمپ په جنوري کې رسمن د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړې ده، د نړۍ د دغو دوو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ د اړیکو راتلونکی واضح نه ده. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د ناتو سرمنشي وایي د افغانستان د سولې له هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو لخوا په لاره اچول شوي وي او افغانان یې مشري وکړي.
هر کله چې دغه بحثونه نهایي کېږي د اشخاصو افرادو نمونه مراتو سره هم شریک مشخصا د سولې د عالي شورا د رئیس په استعفا
د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصلو چې وایي د سولې د عالي شورا د رئیس د ټاکلو لپاره هلې ځلې چرکې شوې دي. دا هم اوري چې د کونړ شیګل ولسوالۍ په شینکوډک سیمه کې تېره شپه داعش یا اسلامي دولت په نامه ډلې د طالبانو پر ضد شبنامې خپرې کړې دي.
په جمعتونو کې داعش له دعوتنامې خورې کړې دي او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک دې هم د داعش سره یو ځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. د اوکراین او روسیې ترمنځ د کړکیچ په اړه درته رپورټ لرو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بچو پورې په صفه ډول اوریدلای شئ. د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانه په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي. ین ستولتنبرګ پرون ویل ناتو او متحدانه لیوالتیا لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 بهرني سرتیري دېره دي چې ډېری امریکایان دي. صالح محمد صالح په رپورټ برابر کړی دی.
د ناتو سرمنشي وایي ناتو تړون او متحدان یې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ بوتلل سي. ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناتو او روسیې د شورا له غونډې وروسته په دې اړه یو کنفرانس ته څرګندونې وکړې. موږ د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کوو او طرفدار یو، خو دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت پر مخ بوتلل سي. که دا د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت پروسه وه، موږ د داسې اقداماتو ملاتړ کوو چې په افغانستان کې د سوله ییز حل سبب کیږي، خو افغانان باید په خپله دا پروسه رهبري کړي. دا د ناتو کلیدي پیغام دی. د ناتو سرمنشي په داسې حال کې د افغانانو په رهبرۍ د سولې د پروسې ملاتړ اعلانوي چې افغان حکومت تیر لمریز کال د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک کړه. ینس ستولتنبرګ دا څرګندونې پرون د ناتو او روسیې د شورا تر غونډې وروسته کړې دي. په پام کې ده چې ماسکو دوی اونۍ وروسته د افغانستان د سولې په تړاو د یوه سیمه ییز کانفرنس کوربه وي. ویل کیږي په دغه کانفرنس کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو استازو ته د ګډون بلنه ورکول سوې ده، خو په دې غونډه کې به د ناتو کوم غړي هیواد برخه ونه لري. که څه هم وسلوالو طالبانو ویلي و چې روسیې په دغه کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو کومې باوري سرچینې دغه خبر رسما تایید نه کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې د ناتو او روسیې د شورا په پرونۍ غونډه کې د افغانستان پر امنیتي چیلنجونو هم تمرکز وکړ.
We also discussed the challenging security situation.
موږ په افغانستان کې له چیلنجونو پر ډک امنیتي وضعیت هم بحث وکړ. دا زموږ د ټولو په ګټه ده چې د افغان ځواکونو مرسته وکړو څو خپل امن ټینګ کړي. دا هغه کار دی چې دا مهال یې ناتو او زموږ نور متحدان ترسره کوي. دوی افغان ځواکونه روزي، مالی مرسته کوي، او دا ډیره مهمه ده چې ټول اړخونه د افغانانو په مالکیت د پخلاینې د هڅو ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ناتو جنگي ماموریت په 2014 میلادي کال کې پای ته ورسید. دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 13,000 بهرني سرتیري دیره دي چې ډیری یې امریکایان دي. دوی د افغان ځواکونو په روزنه او صلاح مشوره کې همکاري کوي.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واورېدل چې د ناتو سرمنشي وایي دغه تړون او متحدانې په افغانستان کې د سولې د هغې پروسې ملاتړ کوي چې د افغانانو په رهبرۍ پر مخ یوړل شي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو زمونږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونې د آزادي راډیو پر ویب پاڼه آزادي راډیو ډاټ کام په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د دې شورا د مشر د ټاکلو لپاره هلې ځلې روانې دي. د یادې شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار وایي راتلونکې اونۍ به د سولې عالي شورا اجرایي کمیټه له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په کتنه کې د نورو مسلو ترڅنګ د شورا د مشر د ټاکلو په اړه هم خبرې وکړي. خو د افغان حکومت اجرایي ریاست بیا وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د غوروي په اړه حکومت تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. محمد حدیث پردیس پر رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه شورا د مشر د نه موجودیت له کبله دوی له ستونزو سره مخ دي، خو د ټاکنې په اړه هڅې چټکې شوې دي. د یادې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې د سولې د علي شورا اجرایي کمیټه د همدې موضوع په تړاو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره ناسته ولري. ښاغلی قاسمیار وایي په ناسته کې به نه یوازې د شورا د رئیس پر ټاکنې سلا مشورې وشي، بلکې په دې اړه ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي.
مشترک
با راتلون کې ونی چې مونږ د هیواد له مشرانو سره کومه ګډه ناسته لرو پکې به نه یوازې په دې اړه بحث وشي بلکې ښایي وروستۍ پریکړه هم وشي په ورته وخت کې یوې باوري سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې راتلونکې اونۍ به د سولې د عالي شورا مشر وټاکل شي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په ډېر احتمال چې د افغانستان د سولې د عالي شورا د پخواني رئیس پیر سید احمد ګیلاني زوی سید حامد ګیلاني به د یادې شورا د مشر په توګه وټاکل شي. د افغانستان د ارګ ماڼۍ په دې اړه څه نووي خو اجرایه ریاست بیا وایي چې د سولې د عالي شورا د مشر د ټاکنې په اړه لا تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د اجرایه ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل
هر کله چې دغه بحثونه نهایي کېږي د اشخاص افرادو نمونه مراتب سره هم شریک شي، مشخصا د سولې د عالي شورا د رئیس په ارتباط الهم
د افغانستان د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ورپېخې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د نوموړي له مړینې وروسته تر دې دمه دغه شورا مشر نه لري چې د شورا د غړو په باور دې موضوع د شورا په فعالیتونو منفي اغېز کړی. له دې ټولو سره سره افغان سیاسي کارپوه ډاکټر فاروق اعظم بیا وایي که د سولې د عالي شورا د مشرۍ لپاره داسې کس چې د جګړې ښکېلو خواوو ته د منلو نه وي غوره کېږي، شورا نشي کولای په اغېزمنه توګه خپلې چارې مخته یوسي. د نوموړي په وینا د دغه پوست لپاره باید داسې کس غوره شي چې په افغانستان کې یوه اغېزمنه او بې پرې څېره وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. فرشته جلالسه نړیوال مطبوعات او د غراز خبرونه لوستدي او د افغانستان په اړه د مهمه مقالو ځینې برخې دراوروي.
هافینګټن پوسټ په کابل کې د امریکایي پوهنتون د بیا پرانستل کېدو په اړه یو ویډیویي رپورټ خپور کړی او د برښنا په نوم د حقوقو د هغې محصلې سره یې خبرې کړي چې پر دې پوهنتون په وروستۍ حمله کې زخمي شوې وه. له دې سره په مقاله کې هافینګټن پوسټ لیکلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون دوه استادان لا هم په پاکستان کې میشتي حقاني شبکې سره برمته دي. هافینګټن پوسټ لیکلي دا پوهنتون د کابل د ځوانې ټولنې لپاره د زړه په څیر وو او هغو کسانو چې د امریکا او افغانستان د اړیکو نزدېکت غواړي یو سمبول ګڼل. د خبرونې په لیکنه په امریکایي پوهنتون حمله هم شاید د دې اکاډمیک مرکز د سمبولیک ارزښت له امله شوې وه. د آیرلند خبرونې آیرش اگزامینر لیکلي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آیرلند په ماتولو د کرکټ ټیسټ لوبو ته ځان نږدې کړ. آیرش اگزامینر د افغانستان او آیرلند د کرکټ وروستۍ سیالۍ ته په کتنه کې لیکلي چې د اصغر ستانکزي او افسر ځاځي سلیزو لوبه د افغانانو په ګټه کړه او راشد خان په 99 رنزو کې 15 وکټې واخیستې چې د آیرلند د توپ وهونکي هیلې یې پاش پاش کړې. د آیرش اگزامینر په لیکنه افغانستان او ایرلند دوی نورې مسابقې لري چې ګټونکی به یې په 2013 میلادي کال کې د ټیسټ لوبې لپاره له په اوس مهال کې کمزوري ټیم سره چې زیمبابوې دی مسابقه وکړي او ګټونکي ته به یې د کرکټ د نړیوالې شورا په ټیسټ میچ یا ټیسټ لوبو کې د ګډون موقع ورکړي سي. ډیلی سټار خبرونې د هوب هاورد په نوم د یوې امریکایي عسکري د ژوند په اړه مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکا په هوایي ځواکونو کې خدمت کړی دی خو اوس موډله ده. ډیلی سټار لیکلي هغه ښځې چې 24 ساعته به یې M14 ماشیندار ټوپک تر بغل لاندې وو او په افغانستان کې له تروریزم سره جنگ ته تللې وه ځان په امریکا کې د شایست او ورزش په ستوري بدل کړی. هوب هاورد له ښوونځي تر فارغېدو وروسته د امریکا په هوایي ځواک کې شامله شوې وه او په افغانستان کې خدمت ته استول شوې وه. هغه 4 کاله مخکې په افغانستان کې خدمت بشپړ کړ او امریکا ته ستنه شوه. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي چې له افغانستانه تر ستنېدو وروسته یې غوښتل چې خپل ژوند بدل کړي. هغه په لنډ وخت کې په داسې موډلې او د بدني ښکلا په داسې لارښوونکي بدله شوه چې یوازې پر انسټاګرام څه باندې 5.5 لک پلویان لري. هوب هاورد ډیلی سټار ته ویلي په افغانستان کې خدمت زما د ژوند تر ټولو خوږه او تر ټولو ترخه پیښه ده ځکه هلته مې د ژوند او نړۍ په اړه دید بدل سو.
د کونړ د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک سیمه کې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې خبر پانی خبرې کړې دي. په یادو پانو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله عکس باندې په سره رنګ د رد خطونه کشوي دي او طالبانو ته په دې پانو کې ګواښ شوی چې د خپلو وشل شو ملګرو بدل به ترې اخلي. له خلکو هم غوښتنه شوې چې له داعش سره یو ځای شي. د کونړ امنیتي مسؤلان د یادې ډلې شتون تاییدوي خو د وشل شو تبلیغاتي پانو په اړه څه نه وایي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري رپورټ راستولی دی.
د کونړ شیګل ولسوالی په شینکوړک سیمه کې تیر شپه د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبر پاڼې غورځولي. په یادو پاڼو کې د وسلوالو طالبانو مشر ملا هیبت الله په عکس باندې په سره رنګ درد خطونه کش کړي او طالبانو ته گواه کړی چې د خپلو وژل شوو ملګرو بدل بدرې اخلي. له خلکو یې هم غوښتي چې د یادې ډلې ملاتړ وکړي. د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک سیمې اوسیدونکي فضل واحد ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه له تیارې څخه په ګټه اخیستنه د داعش ډلې پورې تړلو کسانو د دوی په کلي کې په خپله ګټه تبلیغاتي پاڼې غورځولي دي.
د شپې په جمعتونو کې داعش دغه سټیکر یا ورق خپلې دعوتنامې خورې کړي دي، لګولي دي، او په ځینو ځایونو کې چې هلته یېره لري چې مطلب څوک رامنه راونوځي یا مې څوک ونه نیسي نو هلته روغ روغ سټیکر ارته لري. او په دې کې دا غوښتنه شوې ده چې خلک دې هم د داعش سره یو ځای شي او طالبانو ته ګواښ کړی دی، ګوتڅنډنې کړې ده چې دغه زمونږ ته زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي دي.
هغه وایي کلی اسدآباد سره نږدې پروت دی او باید چې دولت د دغو وسلوالو د نورو فعالیتونو مخه ونیسي.
زمونږ سیمه او کلی چې مرکز اسدآباد ته په 3 کیلومترۍ کې پروت دی نو دغه ځای ته راورسېدل نو خطر موجود دی. نو موږ د دولت نه غوښتنه دا کوو چې د دغه څه مخه ونیسي او په دې سیمه کې ډاډمن امنیت رامنځته.
په کونړ کې د داعش وسلواله ډله په داسې حال کې د شپې لخوا خبر پاڼې تیت کوي چې 4 ورځې وړاندې د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی محمد په کونړ کې د یادې ډلې شمیر شاوخوا 4000 وښوده، خو د ننګرهار مسؤلینو په هغه ولایت کې د داعش شمیر نږدې 1000 تنه ښودلی و. که چیرته د کونړ د ولایتي شورا د رئیس خبر رښتیا وي نو له ننګرهار څخه کونړ کې د یادې ډلې شمیر 2 چنده زیات دی. د کونړ امنیه قمندان پاسوال جمعه ګل همت که څه هم چې د داعش لخوا د خبرو کړو تبلیغاتي پاڼو پاړه څه نه وایي، خو دا تاییدوي چې د ولایت په یو شمیر سیمو کې د داعش ډلې د جلب او جذب چارې روان دي.
او داعش هم چې د مزار په دره کې، د دیوګل په دره کې، یعنې د نورګل په ولسوالۍ کې، په چا په دره کې، همدا شکل په وټپور کې، همدا شکل د مانوګي په ولسوالۍ کې، په مختلفو ولسوالۍ کې خپل فعالیتونه شروع کړي دي. په دې کې شک نشته چې د داعش تورستان چې د افغانستان د کلچرو، د افغانستان د خلکو د کلتور، د عنعنوي خلاف عملونه کوم دوی په کوټو، په چراګامو او د جلال آباد په نورو ولسوالۍ کې هغه عمل چې دوی ترسره کړی دی، زه په دې باور یم چې شاره د کونړ مجاهد ولس به هیڅکله د دوی دغه ناروا عملو ته اجازه ورنه کړي.
خلک ویره لري چې که چیرته یې په ولایت کې داعش یا د اسلامي دولت ډله خپل وسلوال فعالیت پیل کړي نو دلته به هم د ننګرهار په څیر د وسلوالو طالبانو، د افغان دولت او د داعش ترمنځ جنگونه پیل شي، چې په کې به په جنگ کې د ښکېلو خواوو تر څنګ ولسي وګړي هم مالی او ځاني زیانونو سره مخامخ شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په خوست ولایت کې د امیر اختیار ریاست په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د پروګرام څخه 450 انجنې فارغ شوې. د خوست امیر اختیار چارواکي وایي چې فارغ انجنې به د هغو سیمو او ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګمارل شي چې هلته د ښځینه ډاکټرانو او نرسانو د کمښت ستونزه موجوده ده. دوی زیاتوي د خوست په روغتیایي مرکزونو کې د ښځو انجنو ګمارل د دې لامل شوي چې په یاد ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې سطحه ټیټه شي. نجیب الله الوخیل په رپورټ راستولی دی.
د خوست د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د یاد ولایت له یو روغتیایي کلینیک پرته نورو ټولو روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکتران او نرسان ګمارل شوي او په دې سره د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. دوی یاد سرګندونې د پنجشنبې په ورځ د عامه روغتیا په چوکاټ کې له 2 کلنو مسلکي زده کړو څخه د 450 تنو ښځینه قابله او نرسانو د فارغېدو په ځای کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدي وایي
450 نفره زنانه قبیله او نرسان د نرویژن کمیټې په مالی مرسته نرسانو د ښوونځي څخه فارغ شوې. تر دې دمه موږ په خوست ولایت کې 115 نفره قبیله وي، 16 نرسان فارغ کړي دي. موږ په خوست ولایت کې په 150 روغتیايي کلینیکونو کې د یو کلینیک نه بغیر ښځینه قبیله او نرسان شتون لري.
په خوست کې د نرسنګ د پروګرام مشره رابعه حلیم وایي دوی غواړي ټولنې ته د دې نرسانو او قابله د معرفي کولو لارې هغه سپینې ساحې چې تر اوسه هم ښځینه ډاکټره نرس او قابله پکې نشته ډکې کی.
زموږ هیله دا ده لکه څنګه چې په تېرو دورو کې زده کوونکي فارغ شوي دي او ټول کلینیکونو ته رسېدلي دي، سپین ساحات ډکړي دي. دغه دوره کې به هم زده کوونکي وکولای شي چې صاحب ډکې، او هغه د وزارت لوی هدف چې د مور او مړینې د ماشوم د مړینې کچه راټول دي، هغه هدف ته به حداقل نږدې شو کوته ونه رسېږو.
د نرس قابله کې د زده کړو د دې پروګرام فارغونجونو په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې له هر ډول پلمې پرته به په اطراف او ولسوالیو کې خپلو سیمو ته ځي او د مور او ماشوم د ژوند په ژغورنه کې به خپلې وعدې سرته رسوي.
ټول شاګردان چې دلته فارغ شوي دي په دې دوره کې زه پوره باور یم چې دوی به لوړ شي او خپلو ولسوالیو کې به وظایف اجرا کړي. بعضې سر د اوسه په خپلو کلینیکونو کې په وظایفو هم بوخت دي.
نوم یې رڼا ده، د خوست ولایت اوسېدونکی. زه چمتو یم چې په خوست په هره سیمه کې هرې مور هرې ښځې ته خدمت وکړم، د مور او ماشوم په مړینه کې پوره پوره کوم راوالم.
د یادونې وړ ده، د عامې روغتیا په چوکاټ کې د نرسنګ او قابلګۍ د 2 کلنو پروګرامونو سربیره په دې وروستیو کلونو کې په خصوصي سکتور کې هم د نرسنګ او د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو مرکزونه جوړ شوي چې سلګونه خوسته نجونې پکې پر زده کړو بوختې دي. د فراغت په یاد مراسمو کې یو شمېر فارغ نجونو په زړه پورې حماسي سندرې او ترانې هم وړاندې کړې.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دا نره پر حالاتو که پرون پر بروکسل که دروسی او ناتو دو شورا لمرنه غنده و بلکه دا دده کال لمرنه غنده و دا ناتو استاز روسی تا سرگند کرد چی دا اوکراین پر خطیس که وزیت دوی تا دا اندخنی ورده. دوی پرون دروسی او ناتو دو شورا پر غنده که پر دیده دو اړخیزه بحثونه هم وکړل. دا پر روان میلادي کال کې د دې شورا لومړنۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شوې چې د روسیې او لویدیس او په خاص توګه د ناټو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. سالی محمد سالی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت برابر کړی.
د روسیې او ناټو شورا په غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د اوکراین پر وضعیت هم ډیر تمرکز وسو. د ناټو سرمنشي پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته خبریلانو ته وویل چې دا غونډه ډیره رغونکې او بحثونه یې ډیر څرګند وه. د یانس سټولټنبرګ په وینا شکیلو لوریو بیا هم په اوکراین کې د روان بحران په اړه ځینې څرګند اختلافات لرل. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تر غونډې وروسته وویل متحدانو له مسکو څخه غوښتنه وکړه چې د بحران د حل لپاره بلتون غوښتونکي وهڅوي د مینسک د موافقې په رڼا کې خپل مکلفیتونه پر ځای کړي.
Today, allies urge Russia to use.
نن متحدانو د روسیې غوښتنه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې پر روس پلاو بلتون غوښتونکو له خپل پام وړ نفوذ څخه په استفاده دوی اړ کړي چې خپل مکلفیتونه پوره پر ځای کړي. متحدانو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه چې روسیې د پیژندنې هغه اسناد په رسمیت پیژندلي چې بلتون غوښتونکو خپاره کړي. له مخې د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پولي واحد روبل چلښت تحمیل شوی او ځینې کمپنۍ ضبط شوي دي. د ناټو سرمنشي زیاته کړه ناټو د اوکراین ځکنۍ بشپړتیا او د ملي حاکمیت د حق خوندیتوب ته ژمن ده. سټولټنبرګ زیاته کړه متحدان به د روسیې لخوا د اوکراین د کریمیا سیمې غیر قانوني الحاق په رسمیت ونه پیژني. روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین په ختیځ کې کریمیا ټاپو وزمه په خپل خاورې پورې الحاق کړله. په همدې حال کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پوز ته دستور ورکړی چې سر له راتلونکي شنبې د اوکراین په ختیځ کې په جنګي ساحه کې اوربند نافذ او له دې ساحې وسلې او مهمات وباسي. پروشینکو دغه اعلان پرون په مالټا کې د اروپایي کمیسیون له رئیس ژان کلاود یونکر سره د کتنې پر مهال وکړ.
خبریاست
په بریتانیا کې به په راتلونکو 15 کلونو کې په درو کې یوه برخه کارونه روبوټونو ته وسپارل شي. تر 2014 میلادي کال پورې د بریتانیا په سلو کې 10 کارونه میکانیزه کیږي او د انسان اړتیا کمیږي. د ټلیګراف راسپانې د راپور پر اساس پرایس واټر کوپرز کمپنۍ چې په لندن کې کار پیل کړی دی وایي د منیجمنت، ترانسپورت، د تولید، د پروسس او نور کارونه به میکانیزه او د روبوټ له لارې اجرا شي. دوی وایي چې په چارو کې د روبوټونو زیات دخیلول دا معنا نه لري چې د انسانانو بیروزګاري به ډېره شي. د ډیجیټل او نورې ټکنالوژۍ په برخو کې له خورا ډېر پرمختګ سره په بریتانیا کې له 1901 څخه را په دې خوا هیڅکله دومره کار نه و. په نورو پرمختللیو صنعتي هیوادونو کې به هم ډیر کارونه ماشین او روبوټ ته وسپارل شي. اټکل کېږي چې په راتلونکو 15 کلونو کې په امریکا کې 80% او په جرمني کې په سلو کې 15% دندې روبوټونو ته په لاس ورکړی شي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام اوریدل شي. اوس په مو کړی د مهمو خبرونو لټیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون له دفاعي او امنیتي چارواکو سره د ځینو ناامنو ولایتونو پر وضعیت خبرې او بحث وکړ. د جرمني څارنوالانو په دې هیواد کې او افغان پناه غوښتونکي پر یوې 19 کلنې نجلۍ د جنسي تیری او بیا د هغې د وژلو په قضیه کې رسمن تورن کړ. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی راتلونکې اونۍ پر ځینو مهمو مسئلو د خبرو لپاره اندونیزیا ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو دوه مخکښو جمهوري غوښتونکو سناتورانو د سوریې په اړه د سپینې ماڼۍ په دریس کې ښکاره بدلون چې لواکه د بشار اسد پر لرې کېدو نور ټینګار نه کوي غندلی دی. د ناټو استازو پرون روسیې ته وویل چې په اوکراین کې وضعیت ورته د ژورې اندېښنې او نه منلو وړ دی. او د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ازبکستان حکومت په غیر قانوني توګه په داخل او بهر کې د خپلو اتباعو څارنه او جاسوسي کوي.
دا ازادي راډیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. دا ونی د ځوان فکر په پروګرام کې چې زه صادق رښتینی له کندهار وړاندې کوم، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کم حضور بحث کوو. میلمانه مو د ملالی لیسې مدیره اناهیتا رحیمی، په کندهار کې د پروموټ د پروګرام ټرینر څنګه بابی او دوی تنی مدني پالانی تورپیکی او ملکا دی. تاسو ته پښه راغلاس مدیر صاحب، لومړی به له تاسو را پیل کوو. ویل کیږي چې د کندهار په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې یوازې 2% ښځې کار کوي، تاسو دا منئ؟
بلې، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی د ازادي رادیو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. ورسته لغه څخه ستاسو پښتنه به د سې جواب کو چې واقعا هم دغه سدي په کندهار کې، یعنی د شوزو پیسې دي په دولتي ادارو کې، زما په فکر کې له دوه څخه به هم کم وي، ځکه چې موږ ځینو دولتي ادارو کې ګورو چې حالت به خې د شوزو حضور نسته یا ډیر کم دی. مثلا اوس ولایت مقام دی، ولایت مقام کې موږ هیڅ حالت یو شوزو شذینه کارکون کې نه لرو. دا سیاستونه ډیر دي. زه چې در کوم ځای پورې خبره یم، مثلا د زراعت یو ریاست دی، د زراعت پر ریاست کې یو تن کارکون کې چاغه شذینه ده. د ریاست معدن الته یو تن شذینه ده چې کار کوي، او داسې نور ریاستونه یا به یو شذینه ولري او یا به هیڅ حالت شذینه کار نه کوي. د راغلو د ماری ریاست چې زه خپل در کوم ځای خبره یم، تقریبا د 2000 په شاوخوا کې موږ الته شذینه شوون کې لرو چې دا یو فراخ اورګان دی، او الته د شذې ډیر کار کوي ځکه چې مکاتب ست. خو بیا هم په هغه اندازه چې باید موږ شذینه شوون کې ولرو دا ډیر کم تعداد دی. نو ما په فکر باندې دغه 2% څخه بل هم په دې ښار کې د ښځو حضور په دولتي ادارو کې کم وي.
تورپیکۍ څه علت دی چې د کندهار په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو شمیر کم دی؟
که موږ دې ته فکر وکړو چې ولې دا ستونزې د ځینو رواجونو یا ځینو والدینو لخوا دغه کمې دي، د خپل خوندو ته اجازه نه ورکوي چې دوی په یوه اداره کې کار وکړي، په دا خاطر باندې چې په یوه اداره کې 100% ورونه دي او هلته یو خورکۍ دغه گزاره کول هلته زیات مشکله ده. په دې خاطر باندې چې که ښځې په دا اداره کې دوه درې دانې خوندې زیات سي، زه وایم هیڅکله به هم په دې اداره کې مشکل منځته رانه سي. په دې خاطر باندې چې د خوندو غونډه په یوه ځای کې زیاته وي، هلته هر څوک کوشش کوي که د فامیل څخه هم هیڅ اجازه ونه لري، که خوندې په ټولنه کې زیاتې وي دې ته هم اجازه ورکوي چې هلته کار وکړي.
ملکی تاسی علت څه بولی چې ولې د کندهار په ادارو کې د ښځینه کارمندانو شمیر کم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا ډیره واضح خبره ده چې که په دولتي ارګانونو کې په شخصي ارګانونو کې د ښځینه کارمندان ډیر کم دی. د دې علت دا دی چې یو دی ماشاءالله ښه استعدادونه لري خو جرأت نسي کولای چې ټولنې ته راسي. د دې یوازینی لامل دا دی چې موږ خپل په یو سنتي ټولنې کې ژوند کوو، هغه پخوانی مفکورې او فکرونه چې و تر اوسه پاتې دي زموږ په کورونو کې، او بل بعضې فامیلونه دي چې خپل اولادونه خصوصا ښځینه خپل لونې نه تشویقی، دوی همیشه مایوسه کوي چې تاسو د امنیت د لحاظ څخه خوندي نه یاست. او موږ په کندهار کې یو، که تاسو مثلا د رسنیو مخ ته حاضر سي کېدای سي چې سبا ستاسو دپاره یو ستونزمن کار سي. نو داسې سنتي خبرې یا داسې کورني خبرې دي چې دوی جرأت نسي کولای، د دوی جرأت لا کښته کېږي او کمیږي. او که دوی خپل اولادونه تشویق کړي، خپل لوڼې هم خپل د زامنو پر رقم فکر وکړي او د دې مسؤلیتونه دوی ته ادا کړي، نو کولای شي چې دوی جرأت وکړي او په دولتي ارګانونو یا شخصي ارګانونو کې کار وکړي.
څنګه ملکي او تورپیکۍ ځینې علتونه یاد کړي چې په دولتي ادارو کې د ښځو پر پراخ حضور تاثیر کړي؟ مثلا نامني، تاسو چې د پوهنتون تر کچې زده کړې کړي او اوس په یوه غیر دولتي ادارې کې کار هم کوي، آیا دا ستونزه په حقیقت کې هم د ښځو د کار په وړاندې خنډ دی؟
بلې، و لومړنی امنیت ډېر لوی پراخ او غټ مشکل دی. کله چې امنیت په یو ځای کې نه وي، هیڅوک نه کوي چې خپله خور، خپله لور، خپله مېرمن پرېږدي جامې ته او هغه کار وکړي. ځکه چې په کندهار کې یوه پېښه په څو میاشتو کې چې وسوله، چې پراخه ښځینه نجونو باندې عمله وسوله، د هغه تر څنګ په ډېری ادارو کښې دغه مشکل رامنځته شو چې هغه خوندې چې کارونه هم کول هغه یې لا پرېښودل. نو دغه یو امنیت تر ټولو لوی ستونزه ده. که چیرې دا ستونزه نه وای، ډېری خوندې به کولی چې په ادارو کار وکړي، دفترو ته راووځي او خپله ونډه واخلي.
ځینې کلتوري رواجونه هم د ښځو د کار په وړاندې یو خنډ بولي. ما مخکې یادونه وکړه چې خپله تا د پوهنتون تر کچې زده کړې کړې دي او دا د اوس په یوه ادارې کې کار کوي، واقعا هم کلتوري رواجونه د ښځو د کار په وړاندې یو خنډ دي؟
کلتوري رواجونه چې دي، دا اوس په افغانستان کښې، په کندهار او هغه پښتنو سیمو کښې داسې یو پاتې دی چې یو رسم و رواج ورته پاتې سوی دی. دوی ته اوس نه کوي چې خپلې لوڼې اولادونه دوی پرېږدي، دا دوی ته یو شرم ښکاري. او دوی نه کوي چې دغه خپل اولاد دغه حق ورکړي، د زده کړې حق ورکړي چې خپله زده کړې وکړي او ځان تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دوی ته دغه تر ټولو ښه رواج دی چې ژر نجلۍ واده کړي، په کم سن کړي، او نجلۍ ته هغه حقوق ورکړي، تر تعلیم هغه حقوق اول دوی ورکوي. خو زه وایم چې زده کړه مام کړې ده، دا د پوهنتون مې وویلې، د پوهنتون څخه فارغ سولم، اوس په پوهنتون کښې خپله استاد یم، او د هغه تر څنګ په غیر دولتي اداره کې د یو سایډي د خوا څخه په پروموټ پروژه کې دا د ټرینر یم، ورې هم استادي کوم. هېڅ مشکل نشته، زه ټولو خوندو ته وایم چې هېڅ ستونزه نشته، هېڅ مشکل نشته. او دغه یو رسم و رواج مه ګرځوئ، نور راووځئ، په پراخ ډول سره خپل کار وکړئ، خپل وطن ته خدمت وکړئ، او خپل د وظیفاو خپل د کار څخه خوند واخلي.
تورپیکۍ، تاسې هم په کومه دولتي اداره کې کار کوئ، څه فکر کوئ، آیا کلتوري رواجونه په واقعیت کې هم دلته د ښځو د کار په وړاندې یو خنډ دی؟
بلې، و کله چې زموږ خوندې وظیفو ته ځي یا نور ځایو کې وظیفې اجرا کوي، هغه زموږ د ورونو د خوا څخه دوی ورته ویل کېږي، د فامیل د خوا څخه ورته ویل کېږي چې دوی مثلا دغه وظیفه چې دوی اجرا کوي دا ښه نه دی. که د یو فامیل د یو اکا د خوا، د یو سا د خوا څخه یې نه پرېږدي، د خپل فامیل ته وایي چې دغه ستا لور په دغه ارګان کې کار کوي، دغه مه پرېږده چې دغه وظیفه اجرا راکی یا دی وظیفه ته په دې وظیفه کې چې یو زړه شنه کم بل شنه کې دی وظیفه ته هیڅوک بم زوایم په پراخه توجه ونکړي چې دی وظیفو ته راسي هغه خوند چې د دوی په کوم موسسات کې کار کوي دا غوی وظیفې څخه هم ماشونه غوی د فار زیات و دا غوی ورګانونه ډیر کم و مثلا دا غوی د 3 کال یا 2 کال دا غوی قراردادونه و کله چې دغه قراردادونه کم سي په د کندهار کې زوایم دغه دولتي تبه دا شزه ډیر زیات سي په هر ورګان کې په هر شوبه کې په هر ځای کې به د دوی وظیفات زیات سي
تقریبا تاسو ټول وویل چې کلتوري رواجونه د نامنې ترڅنګ یو ډول د شوزو د کار په وړاندې خنډ دی ملکی تاسو راته وایئ چې څنګه کېدلای شي چې دغه کلتوري رواجونو په مقابل کې مبارزه وسی او هغه خلک چې دا ذهنیت لري دغه ذهنیت له منځه ولاړ سي او شزې دې ته اماده سي چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ضرورت په اساس کار وکړي
زما په نظر یوازنې لامل دا دی چې هغه پخوانی خبرې چې موږ په بعضې فامیلونو کې د دوی په مغزو پچکاري سوي دي د دوی یوازنې لامل تعلیم دی چې دوی باید تعلیم ته مخه کړي او خپل اولادونه تشویق کړي دوی دا باید په دې فکر نه وي چې دا الک دی دا انجلی دی پر الکانو باندې باید تشویق ډیر سي دوی ته زده کولو ته مجبوره سي او انجنونو یا لونو خپل بعضې فامیلونو خپل لونو ته صرف نظر وکړي دا باید هیڅ نه دلته باید جندر باید مد نظر ونیول سي ک دا مهمه نه ده چې دا انجلی دی که هلاک او د انسان د کامیابی یوازنې لامل تشویق دی چې دوی باید خپل اولادونه همیشه تشویق کړي که موږ غواړو چې د کامیابی لارې ته ادامه ورکړو نو باید دا بعضې خبرې باید خپل د لارې څخه ایسته کړو چې دا بعضې پخوانی خبرې کېدای سي چې زموږ په ټولنه کې ډېر منفي تاثیرات وکړي نو په نظر یوازنی لامل تعلیم دی چې دوی باید همیشه تعلیم ته مخه کړي
مدیر صاحب دا پوښتنه مساس خام کوم تاسو دی ویلی سي مدیر سمحال په کندهار کې څنګه کېدلی سي چې د دغه ډول کلتوري رواجونو په مقابل کې مبارزه وسي او د پاغې ادارو کې چې ښځو ته سخت ضرورت دی ښځې وتوانېږي چې کار وکړي
زما په نظر باندې د ښځو د حضور ډېرېدل په دولتي ادارو کې اول باید دوی تعلیم وکړي د تعلیم ترڅنګ یعنی تعلیم دوی خپل پوره کړي د مکتب ته دولسم صنف فارغېږي لوړې زده کړې تر وکړي لوړې زده کړو ته لار پیدا کړي دا هغه ترڅنګ عصري تعلیم دی چې هغه د نوې ټکنالوژي ده یعنی کمپیوټر او انګلیسي څخه باید دوی پوره برخمنې وي ځکه چې په ځینو ادارو کې کله چې بستونه اعلانېږي او ښځې ورځي هلته مراجعه کوي یا بې نتیجې پاتې کېږي یا د بست څخه ناکامه کېږي نو ځکه زه بیا یو علت دغه بولم چې د دوی یا به په انګلیسي کې مشکل لري یا به په کمپیوټر کې ځکه اوسنۍ ټکنالوژي اوس ټول زموږ سیستم پر ټکنالوژي ولاړ دی په هر اداره کې یو کمپیوټر کارې ته ضرورت لري چې ترڅنګ باید دغه انګلیسي هم زده وي نو په هغه صورت کې د دوی حضور په دولتي ادارو کې ډېرېدلی سي چې دوی خپل زده کړې پوره او کامل وکړي ځکه مخنیوي د دوی په اوسنۍ ټولنه کې د دوی مخنیوي چا نه دی کړی چې یا ته د دولتي ادارې ته مرزه یا د ریاست ته مرزه یا د اورګان ته مرزه بستونه اعلانېږي د زیاتې سالې د لارې څخه هر څوک کولای سي چې په هغه بس کې امتحان ورکړي په هغه صورت کې چې هغه پوره تعلیم ولري د تعلیم نیمګړتیا و نه لري چې دوی ضرورت ورته لري په بستو کې او بیا ترڅنګ په یو دولتي اداره کې کار کول کڅوک دا فکر کوي چې زه په یو دولتي اداره کې څنګه کار وکم زه په یو دولتي اورګان کې زه په یو ریاست کې زه په ولایت کې زه په یو بل اورګان کې زه څنګه کار وکم زما په نظر خو هلته هیڅ مشکل نشته زموږ ټولنه یو اسلامي ټولنه ده دغه موږ هم د راوتلي په دغه ټولنه کې خدمت کوو نه یی د موږ یوازې دلته خدمت په یوازې سر نه دی کړی ځکه زموږ سره نارینه وړونه پروژه پروژه سره ولاړ دي موږ د کمی ستونزې او مشکل سره نه یو مخسوي همیشه یعنی تشویق کوي مو هم خو نو په هغه صورت کې بیا کولای سو چې د ښځینه حضور ډیر سي یو بل ستونزه هم ده چې ځینې وخت د فامیلونو د خوا څخه و ښځو ته یا ونجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په دولتي ادارو کې کار وکړي خو زما یو غوښتنه ده د هغو فامیلونو څخه چې په دولتي ادارو کې د ښځو کار کول یا د ونجونو کار کول هلته هیڅ یو ستونزه نه ده هلته ستونزه سره نه مخ کیږي او نه ستونزه منځ ته راځي نو په هغه صورت کې بیا موږ شدي کولای شي چې په دولتي ادارو کې لار پیدا کړي او حالت خپل وظیفه اجرا کړي کار وکړي.
په کندهار کې البته ډېر نجونې مکتب پر نیمایي پرېږدي، ځینې د شپږم سیمې پورې ورسي، ځینې تر اتم سیمې پورې. دغه هم یو ډول تاثیر دی طبعا.
بلې، دا خو مخکې تور پکې جانې وویل چې دلته زموږ په سیمو کې ځینې کلتوري مشکلات شته، یعنی دغه زموږ په منطقه کې دا داسې یو رسم و رواج ګرځېدلی دی، کله چې یو نجلۍ ځوانه کېږي نو هغه فامیل دا فکر کوي چې دا زما لور نور باید تعلیم ونه کړي، که څه هم د اسلام د نگاه څخه تعلیم پر نر او ښځې باندې فرض دی، که پر زوی باندې څوک تعلیم کوي پر لورې هم باید په هغسې شکل باندې تعلیم وکړي چې یو تعلیم یافته د هغې څخه یو تعلیم یافته مور جوړ سي، ځکه یو ښځه یو فامیل روزي، باید د هغې څخه یو تعلیم یافته مور جوړ سي چې هغه وکولی سي په آینده کې خپل اولادونه په ښه دغه تربیه کې او جامعې او ټولنې ته راوباسي. نو که دغه ځینې رسم و رواجونه غلط انانات او کلتور زموږ له ټولنې څخه ورک سي، فکر نه کوم چې یو څوک به خپل لور وګرځي چې دا دي نور و مکتب ته نه دي، او د مکتب په تلو په تعلیم کولو کې هیڅ مشکل نسته. زما په نظر باندې و مکتب ته راتګ د یوې انجلۍ هلته نه یوازې چې هغه زده کړې دي، بلکې په مکتب کې هغه زده کړې دي ته ورکول کېږي، دوی ته دینی او اسلامي زده کړې ورکول کېږي. په مکاتبو کې موږ د دینی علوم په مزامین لرو، هلته تفسیر شریف لرو، هلته قرآن کریم لرو، یعنی دا خو د اسلام د نظر څخه ویل سوي چې یو ښځه باید تعلیم یافته او تعلیم ولري. نو هغه تعلیم چې دوی هلته ترلاسه کولی سي په مکتب کې هم ترلاسه کولی سي، په مکتب کې دوی ته یوازې هغه درس نه ورکول کېږي چې خدای نه خواسته دوی د اسلام څخه واړوي، یا هلته دوی ته وویل سي چې دلته نور اسلام نشته، په مکتب کې ټول دینی علوم ورته تدریسېږي، او یو خور مش کولای سو چې په یو ښه اسلامي روحیه باندې د مکتب څخه فارغه او ټولین ته وړاندې کوم.
ترپکی غواړو ستاسو هم واورو، ولې ځینې نجونې پر نیمایي باندې مکتب پرېږدي ان چې پرځم سیم بیا لانی مکمل کړي؟
د ځینې فامیل د اقتصادي مشکلات لامل هم کېږي چې د خوندې خپل مکتب پرېږدي. هغه اقتصادي مشکلات موږ په ټول افغانستان کې شته چې هغه یو قلم ته ضرورت لري، یو کتابچې ته لري، هغه پلار ډېر غریب دی، نسي کولای چې د خپل د اولاد دغه قلم یا کتابچه دې ته په نغده بایه واخلي، یا خپل تحصیلات دې تر وړلو کچه پورې دا ورسوي. دا خپل په ټولنې کې یا خپل په فامیل کې د دې یو لږ مشکلات چې پیدا شي، دوی په ډیر ناکامي سره دغه مشکلات ژر پرېږدي. د مشکلاتو سره باید مبارزه وسي، د هغه مشکلاتو سره چې په ټولنه کې دی لري، کله چې یو مشکل په مخ باندې ولاړ نسي، یو مشکل څوک په یو هادي حالات کې مخ ته نسي وړلای، باید هغه سره هر رقم لارې وسي. او زموږ ساسي افغانستان یو ډیر اقتصادي حالات هم څنګه دی، که داسې مکاتب سره مرسته وسي د بل ورګان لخوا چې دوی ته هغه یا قلم یا کتابچه دوی ته په فکر کې ونیول سي، تر ډیره وخته به خوندي ونسي کولای چې مکاتب پریږي. بیا په اوس ټولنه کې ماشاءالله ډیر پیشرفت سره و نسبت په خواته اوس په هیڅ مشکلاتو باندې خوند خپل مکتب نه دی پریږي. په دې ټولنه کې که یو خور تحصیل ونی کې، یو ورور تحصیل ونی کې، د دې څخه چې هغه یو ورور ته ولاړ سي خپل مشکلات په آزاده نسي ویلای، کله چې یو خور ته ولاړ سي د یو خور مشکل ولري، کولای سي چې خپل مشکل په آزاد ډول د خپل خور ته وایي چې زه دغه مشکلات لرم یا دغه څه مریضي زه لرم، و دې ته کولای سي چې ووایي.
څنګه پروموټ پروسه چې تاسو کار سره کوي، 5 کلن پروګرام دی او اساسي هدف یې د ښځو د ظرفیت لوړونی او هغوی ته د کاري موقع برابرول دي، دغه پروګرام څومره ګټور تمام شوی په کندهار کې؟ آیا ښځو ته د کاري موقع په پیدا کولو کې مرسته کړې؟
په کندهار ولایت کې چې دی د غزموج درې دورې مفارقه کړې دي، دا ګډون کوونکې اوس څلورمه دوره ده چې موږ سیمپونه مورته جوړ کړو، او 55 کسان نجونې وي چې په هغه کې مروزلې، او هغه مو اوس یو سیمپونه مفارقه شوی، دوه درې سیمپونه پاتې دي چې هغه د خیر په لنډ وخت کې مفارقه کیږي. پر دوی باندې چې حقیقت ډېر مثبت تاثیرات وکړل، او په دې کې یو کم پیورتیا و غشتل تو برا وستل بردوی بانده پر مغزو بانده هغه چه چه و پا خواه چه مثلا یه انجلی نیست که والا چه دیتا پا مغزو که پیچکاری سوه و هغه نکتی وست دوی دا مغز و واتی دوی اس پا دیا وطوانی داده چیزا کوله سمچ پا اداره که کار وکم پا یو بل انزای که کار وکم پا دولت که کار وکم کم سنز و مشکل نیست او بیا دی راستی دا داغ پروگرام در سنگ دا پرمور دا WLD دا دفتر در سنگ نور داسی داغ پرمور خپل نوری برخی ملری چی دا WIA دا اقتصاد پا برخی کشی او دا حکومت پا داری پا برخی کشی داسی نور پروگرامون چی اغا بیر تا خپل دوی تا کارون پیدا کی وزی پیور تا پیدا کی پا دو سا و پینزوز کاسی نجونی موش پا اوز که پاریغ کردی تا اغا دو سا و پینزوز کاسی که زپا دیه کنیو باوریم چی سل کاسی نجونی تا وزی پاو کار پیدا سو او اغا دی اوز پا روزی پا دی کار کی او اغا دی اغا اقتصادی سنزی و مشکلات چی در لو دل اغا سنزی و سال سوی دی در خپل جوان سخه بشده و سخه خوانداخلی او استفاده نیکی
تورپیکی دلتم یادونه وسو چې خپل پښتو ته انتقاد کیږي چې دوی د کار کولو ظرفیت لري او موقع هم ورته برابر وي خو جرأت نه لري تاسو ته منی
بله و جرأت په شاید خبر زموږ نور ان تا خورم د خبره وکړه چې دوی جرأت نه لري چې په اداراتو کې وظیفه اجرا کې یو د دولتي د اداراتو مشکل دا دی چې د دوی ماشونه ډیر کم دي ماشونه په کم دي هغه خپل تر فامیل او تر خپل تر وظیفه پورې په هغې باندې تګ راتګم نه کیږي په دې خاطر باندې هم څوک په اداراتو کې وظیفه نه اجرا کوي کله چې د دولتي اداراتو لږ ماشونه زیات سي د دوی تګ راتګ ته انتظار سی یا مثلا دغوی سره لږ همکاری وسی د دوی پتا ګوراتک کې زه وایم چې هیڅوک بم په هغه د موسساتو کې وظیفه اجرا نه کوي په دې خاطر باندې چې د موسساتو کې بعضې اکثره خوندي کار کوي د هغوی ماشونه زیات دي د دوی مشکلات په ډېر څه رفع کولی سي ادارې مشکلات په دې خاطر هم دولتي نه سي رفع کولی چې د هغوی معاشه ډېر کم دي هیڅوک زړه نه شه کوي چې د هغې و سره دې اداره کې کار وکړي که ادارې مشکلات په دې نظر باندې لږ متوجه وسي ان شاء الله په راتلونکي کې به ډېرې زیاتې خوندې په دې اداراتو کې کار وکړي
بله زم غوایم چې پر دغه باندې یو نظر ورکم زموږ ځینې خوندې دي که چیرې دوی ته د دغه پروژو د خوا څخه په ژړي په ډنډ په ارغنده او په داسې ولسوالۍ کښې دوی ته داسې ټرینینګونه او سیمینارونه دایر سي چې په هغې کې معاش تر معلمۍ تر معاش لوړ وي دوی په ډېر اسانۍ سره کولی شي چې دغه لیرې ساحو ته هم لاړې سي ور یې کار وکړي او که چیرې دلته په اداره کې کار کوي په دولتي ادارو په مکاتبو کې کار کوي د دوی معاش 15,000 دی 10,000 دی په دې باندې هېڅ انسان نه شي کولی چې خپل مشکلات او ستونزې حل کړي
اوس به راسو د ستونزې حال ته څرنګه کېدای سي چې د دغه ستونزې په مقابل کې مبارزه وسي او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو ونډه زیات سي لومړی به مدیر صاحب ستاسې نظر واورو
په دولتي ادارو کې د ښځو د حضور ډېرېدل مخکې مې هم یو یادواري وکړله چې اول تعلیم ته ضرورت دی کله چې یو ښځه تعلیم ونه لري هغه نسي کولی چې یو دولتي ادارې ته لار پیدا کړي ولاړه سي بیا تر څنګ هم ټیکنالوژي ده چې هغه انټرنیټ دی کمپیوټر دی د دې سره باید آشنایي ولري انګلیسي سره آشنایي ولري بل تر دې باید هغه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي هغه څوک چې نه غواړي چې د دوی لونې یعنی داسې کسان هم شته داسې ښځې هم شته چې هغه پوره تعلیم یافته دي یعنی کولی سي چې په یو دولتي اداره کې هغه مهارت ته کار کولو لري په لوړو لوړو ارګانو کې کولی سي په ریاستو کې کولی سي چې دوی کار وکړي اما فامیل بیا هغو ته اجازه نه ورکوي نو له دې دپاره باید داسې یو عامه پوهاوی وسي و خلکو ته چې دا خلک په دې وپوهېږي چې دا ټولنه و ضرورت لري ټولنه یوازې په نارینه سره مخته نسي تللی تر څنګ یې باید د دوی سره ښځې او خوندې هم ملګري وي ځکه چې یو ښځه د جامع نیم قشر ښځه جوړوي د دوی سره څنګ پر څنګ باندې کار کول د ټولنې پرمختګ راځي که موږ وغواړو چې زموږ ټولنه د افغانستان دي یو پرمختللی افغانستان ولرو خو دا یوازې په نارینه باندې نسي کېدلی تر څنګ چې ښځې نه هیڅ کله هیڅ امکان نه لري چې افغانستان یو پرمختللی افغانستان ولري نو په هغه صورت کې چې خلک فامیلونه و خپلو لونو ته اجازه د کار کولو ورکړي او دی په دې پوه پوهېږي چې زموږ لور هم باید یو ځای کار وکړي زموږ خور یو ځای باید کار وکړي وظیفه اجرا کړي نو په هغه صورت کې بیا کولی سو چې موږ دغه ستونزه د منځه څخه وړې وي او ټوله خوندې راوتلې وي او دې ټولنه کې کار وکړي خدمت وکړي په هغه صورت کې حلیږي
که په دغه سي رسم او رواجو پس موږ وګورو وګرځېږو لکه د همدان نن ورسته ده، یا هم دغه رسم او رواجونه چې تعلیم ساته یې ټیټه کړې ده چې یو څوک د دولسم سن په فارغېږي هغې ته د پوهنتون اجازه نه ورکول کېږي، او که پوهنتون ته ځي مکتب ته ځي هغې ته تر څنګ یې د کمپیوټر د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي، هغې ته د انګلیسي د زده کړې اجازه نه ورکول کېږي. نو موږ نشو کولای چې ووایو چې د ښځو حضور به ډېر سي په دې ټولنو په دې دولتي ارګانو کې، او هغه به کار وکولای سي، ځکه چې نن ورځ په ټولو دولتي ادارو کې کار ټول پر ټکنالوژي او پر کمپیوټر چې مخکې بیم دا یادوري وکړل. نو په هغه صورت کې د ښځو حضور ډېرېدلی سي، که دغه نه یې هېڅکله مخته نسو تللی او نه پرمختګ کولای سو، نه د ښځو حضور ډېرېدلی سي.
ملکیه، ستاسې وړاندیز څه دی په دې برخه کې؟
زما وړاندیز دا دی، زه بیا خپل خبره په وار سره تکراروم چې کورنۍ باید خپل اولادونه تشویق کړي په هره برخه کې چې دوی استعدادونه لري او خپل استعدادونه ښکاره کوي، لکه څنګه چې موږ شاهدان یو چې د پخوا په رقم دونه پروژې چې کندهار ته راتللې اوس نه راځي، ځکه د دوی هغه نظریه تغیر کړې ده. یعنی په کندهار کې ډېر داسې ښځې شته چې ښه لاسته راوړنې لري، خو دوی جرأت نه سي کولای چې د خپل لاسته راوړنو نړیوالو ته ښکاره کړي، چې په کندهار که هم داسې ښځینه سته چې ډېر ښه استعدادونه لري. او لکه څنګه چې په دانور ولایتو کې چې موږ وینو که د اقتصاد برخه کې که دانور برخه ښځې خپل لاسته راوړنه ښکاره کوي، خو په کندهار کې دا کچه ډېره ټیټه سوې ده. خو زه د خپل د ټولو خویندو څخه دا هیله لرم چې خپل لونې تشویق کړي. دا هیڅ عیب نه دی چې دوی په یو ارګان کې کار کوي، که شخصي که دولتي، دوی همیشه خپل پزړه باندې باور ولري او خپل استعداد مخه کړي، تعلیم دی وکړي او خپل هیڅکله مایوسه کیږي.
زه هم غواړم چې د مدیر صاحب او د ملکیه جانې په خبرو باندې لږ اضافه وکم، په دې خاطر باندې هم چې کله د دولتي معاشات هم مخکې وویل چې دولتي معاشات زیات سي، هیڅوک هم نه غواړي چې په هغه موسساتو کې وظیفه اجرا کړي، په دې خاطر باندې چې هر څوک غواړي خپل وطن ته خدمت وکولای سي. یو د امنیت مشکلاتو په خاطر باندې که زموږ د افغانستان امنیت سم سي، ان شاء الله زه وایم چې هیڅوک هم پاتې نسي چې په موساتو کې کار وکړي او خپل په دولتي شوباتو کې ډېر زیات کار نه وکړي. دلته په
رسیږي په پیسو شوامینا Swami.